د نروې کډوالو شورا په افغانستان کې خپل خزینه کارکونکو ته د کار د اجازه په شرط خپلې چارې بیرته پیلوي. د دغه شورا مشر اګلند پرون خبرداري ورکړ ک طالبان د دولتي د نادولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار بندي ست دوام ورکړي شپږ میلیونه کسان و له قحطۍ سره مخامخ شي. بل خو یو شمېر افغانان د طالبانو سره د نړیوالو د نغدي مرستو په مخالفت وایي چې ورته مرستې د طالبانو څخه ملاتړ دی، او په جلا وطنۍ کې د هنر سالارانو د هنري هڅې. نن د ملمنو سره پر دغو دوو موضوعاتو خبرې کوم. سلامونه، اتصال پروګرام ته ښه راغلاست. زه ګالیا رڼا نورستانه یم. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزایوی د شریعت خلاف حکومونه باید ونه منل شي. نوموړي دا خبرې نن کابل ته د اسلامي هیوادونو د پلاوي د سفر په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. نوموړي په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه هم خبرې وکړې. یو شمېر رسنیو د ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د وروستیو بندیزونو پر ضد د هغه خبرې ستایلې دي. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نغدي بشري مرستو بندېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د دغه مرستو په اړه وضاحت ورکړ. یوناما د دوشنبې په ورځ ناوخته ویلي دي چې د 2020 کال د دسمبر میاشتې څخه بیا تر دا مهاله د دغه سازمان او نورو نړیوالو بنسټونو د بشري فعالیتونه لپاره افغانستان ته شاوخوا 1.3 میلیارد نغد ډالر راوړی دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې دغه نغدي مرستې د کابل یو خصوصي بانک ته انتقالیږي. یوناما زیاته کړې چې دغه پیسې د افغانستان بانک او طالبانو لاسته نه رسیږي. او ټاکل شوی چې نن د کاناډا، مکسیکو او متحده ایالاتو مشران په مکسیکو ښار کې د یوې سرمشریزې لپاره سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې د درې واړو هیوادونو مشران به په دې سرمشریزه کې په سیمه کې د امنیت او اقتصادي همکاریو باندې تمرکز وکړي. د کاناډا د لومړي وزیر جاستن ترودو، د مکسیکو ولسمشر اندرس مانوئل لوپس او د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ترمنځ د درې اړخیزې خبرو وروسته به دغه چارواکي د سرمشریزې په څنډه کې ناستې هم ولري، چې د متحده ایالاتو او کاناډا چارواکو د ناستو هدف د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه وي، او د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په لارو چارو به خبرې وشي. د نړیوې د کډوالو شورا مشر چې په کابل کې په سفر بوخت دی وایي پلان لري 2023 کال کې ولکه افغانانو سره مرسته وکړي. یان اګلند پرون واخام په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په دې شرط بیرته د خیرخېګنې چارې پیلوي چې طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د نړیوې د کډوالو شورا مشر وایي چې پر خزینه مامورینو د کار بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر سخت زیانمن کړی دی. یان اګلند چې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی ټینګار کړی چې د مرستو د رسولو لپاره د ښځو حضور اړین دی. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو وروستیو کړنو نړیوال اندېښمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا مشر جان انګلند دیوی ونی لپاره کابل ته په سفر تللی. هغه څه کوي چې د خوځو د کار بندیز په اړه د طالبانو ورستۍ پریکړه لاغوه شي. د اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو حکم د غیر دولتي مؤسساتو لخوا د مرستو رسولو بهیر له کاره غورځولی دی.
I'm here in Afghanistan.
زدل ته د طالب مشرانو سره د لیدلو لپاره افغانستان ته راغلی يم، او د هغو لارو چارو په مندلو کار کوم چې زمونږ په خزینه مامورینو کار بندیز ختم شي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې زمونږ ټول بشري فعالیتونه فلجوي.
انګلند د وی غیر دولتي مؤسسې لمړنۍ مشر دی چې د خوځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغانستان ته سفر کوي. طالبانو دوه مخکې اعلان وکړ چې مېرمنې په انجوګانو کې کار نشي کولای ځکه چې د طالبانو په باور خځې په دغو ادارو کې حجاب نه مراعاتوي.
هغه ادارې چې د دې بندیز له کبله اغېزمنې شوې نه دي، لکه ملګري ملتونه، د سری میاشتې ټولنه او د روغتیا د برخې کارکوونکي، نشي کولای چې زموږ د مامورینو کار سرته ورسوي. زموږ فعالیت په افغانستان کې ډېر پراخ دی، او موږ د دې بندیز له امله د کار لوېدلی یو.
مرسته رسوونکې ادارې بهرنی حکومتونه او ملګری ملتونه وایي چې د مرستو پر رسولو کې میرمنې حیاتی ونډه لري او طالبان باید د هغوی پر کار بندیز ختم کړي. ډیرو ادارو خپل فعالیتونه ځنډولې دي او خبرداري ورکړی چې د طالبانو اقدامات د ولسونو لپاره مرګونی پایلې لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي هم هڅه کوي چې طالبان د خپل پریکړې لغوه کولو ته وهڅوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امر الله صالح د انګلند سفر په خبرګون کې ویلي چې د ناروې د شورا مشر د ښځو د حقوقو او د ټولنې د ارزښتونو لپاره کابل ته نه راغله. صالح ټویټ کړی چې لویدیز د دوه لټړون نملاتړ وکړ او د جیوپولیټیک ګټو لپاره انسانيت خرج کړو. د ولس چرګي او پخواني غړ وایي چې طالبانو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده.
بنان په داسې یو اساس او شرایطو کې موږ نړیوالو ته ضرورت لرو ترڅو بشر دوستانه مرستې دوام پیدا کړي. اما په داخل د حکومت کې ځینې کړۍ یا قصدن او یا هم عمدن دوی او یا هم د نادانۍ له وجې نه غواړي ترڅو دا مرستې دوام پیدا کړي. د ځینو هغو فرامینو چې د افغان ولس ژوند هم یو بستا یو لس قرنه شاته وړي او هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي چې دوی له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او 400 خزینه مامورین لري. دغه شورا زیاتوي چې تیر کال یې 840,000 خلکو سره مرسته کړې او سږ کال یې 200,000 کسانو سره د مرستې تکل درلود.
د دې بندیز له کبله به خلک ومري او د دې بندیز په دوام به د مړو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه زموږ په کار کې خند او ځنډ به دوام ومومي.
د ناروې د شورا مشر وایي چې د په کابل او کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره ګوري. جان انګلند وایي چې په کابل کې طالب مشران کار ته د خزو بیرته ستنېدو ته زیاته لیواله دي، ځکه چې د بشري مرستو پر سوالو کې د خزو پر وړاندې پوهیږي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي چې د طالبانو له رهبر هیبت الله خونزاده سره مجلس شونه نه ده، خدای د هغه د نږدې همکارانو د هڅولو هیله لري.
افغانستان کې د نړیوال بشري سازمانونو په مرسته باندې خنډ پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو د خزند حقونو فعال روحبل افغان له جرمني څخه او د اقتصادي چارو شونونکي قادر جیلاني د امریکا د مریلند ایالت څخه سړی مشي او بخیر راغله پروګرام ته. نړۍ مننه کوم. لمړی میرمن افغان رازی لدی پیل وکړو چې د ناروې د کډوالو شورا افغانستان کې خپل فعالیت په مشروع ډول ویلې دي چې پیلوي او تاسو خبرونه کې هم واورید. څه فکر کوي چې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره دغه غوښتنه به طالبان په نظر کې ونیسي؟
سوال به چاته راځي دی بخښنه غواړم.
میرمن افغان تاسو ته مې ویل مهرباني.
زه سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان جنگ ځپلي ولسته نیکي سلامونه وړاندې کوم. دا چې افغانستان په شل کالو راځي د بهرني مرستو ته ضرورت لري او په خاص ډول اوس په د یو نیم کال اتل سمیاش کې نړۍ تقریبا یوازې 1.3 میلیارډ ډالر په نقدي کومکونه کړی دی. دا د داسې جنگ ځپلي هیواد لکه افغانستان چې دی او په خصوص شزه چې په دې شلکلنی جنگو کې ډیر زیانمن شوی ده او هغه کند شوی ده او د دې اولادونو په غاړه دي او د ژوند د افغانستان کې فاميلي ژوند شیرازه برهم در هم شوی ده. نو دا کومکونه ډیر اړین دي لکه چې تاسو هم په خبرو کې و فرمایل. جان انګلند د ناروې د شورا د ماجلین د شورا مسؤل چې افغانستان ته هم راغلي دي او څو واره هم په خبرو او په تماسو کې دا اظهارات کړی دي. واځي د نه یعنی په دا اوس حالت کې څلور انجوګانی چې د ناروې دوی د خپل کومکونه درولې دي په زرهون شزي پاګې کار د دې زارات چې دوی وایي نیل د شوتو د باندې څخه دا کومه بوستوس په دې اولای دا منطق لري دا یو استدلال دی چې دوی دغه مامورین ترګه کړی دي په ني شکل سره وکولای شي دوی برخورد دي کومه کونه سره او هم د کورنوی سره خصوص شزی ته چې دا کومونه په لری منطقو کې ورسی دا یو خپل پروسیجر لري. طالبانو چارواکي په دغه مسله نه ځان پوهوي او نه غواړي چې یا به
فکر نه کوي چې طالبان په دې پیږه دننه په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی او په دې باندې هم پیږه چې د خزو په مسله کې نړیوال څومره حساس دي او هر وخت دوی بندیزونه هم او د دوی د نړیوالو غوښتنې هم د طالبانو نه د خزو پر مسلې باندې ډېر څرخیږي. دا فکر نه کوي چې دوی پیږه بیا هم دوی عوامر او دوی بندیزونه همیشه تل د خوځو پر سر وي، دوی د حکومت د پیل نه تر اوسه پورې
داسې دوی د شزه نظر و د دوی و روایت ته اول خو شزه ته اصلا دوی داس فکر کوي چې د شزه د کور ده، البته د نارینه خدمت وکي او دوی د څلور ودونه کوي او دوی خپل په مابین کې سول سره کې شي د پکور کې ناسي. دوی د دغه قرآنی قرآت خواندان دی وخت چې راځو دی په سیاست کې چې ناس دی اوس په اوسنی حالت کې شزه خپل د سیاسي اهدافو یو وسیله ګرځولې ده چې دوی وکولای شي چې نړیوال دغه بشري مسائل چې دوی په نظر کې نیسي هغه کې د هر انسان حق د تحصیل د ژوند د روغتیا د ټول حقوق په دې بشري شلو مادو کې چې د 1948 کال را په دې خوا نافذ شوی دی تطبیق په خصوص په دریم نړۍ کې ډېر د پام وړ دی. صحیح ده دا به سیاسي ملحوظات هم لري، اما مهمه دا ده چې په اوسني حالت کې افغانستان د دغه کومکونو د پاره په خصوص شزي ډېر ضرورتونه لري. زه فکر کوم چې طالبان دا هغه سیاسي موخه چې دوی لري دا یې هم ابزار دغه مسله ګرځولې ده او حجاب یې هم خپل اختراعات
بله مننه کوم میرمن روګل
سیاسي موخه د پاره یو ابزار ګرځولې دي ال دا چې په اسلام دا
اختراعات بله مننه کوم. اجازه را که چه ده خاقلی جیلانی سخه هم بختنه ولرم جیلانی صاحب فا افغانستان که ده مرست رسوانی لره که بندشی ده افغانستان ده خلق و وضعیت به کمی خواهد ازی ده بندیزونه چه ده افغان پر افغان خوزو بندی لگول کیگی وقت به وقت فکر نکوی چه داد ده ها و کورانوی لپاره چه ده دوی سرپرستی میرمونی کیوی ده بر جبر عیزه ولدی
بله شکه چې په افغانستان کې یو لوی بدلون رامنځته شوی دی، یو جمهوری حکومت د منځ ته للی او هغه هم په زور باندې د جګړې لارې، نو دغه ډول نتایج متوقع نتایج دي، دینه ښه حالت نشي رامنځته کېدلی. اما افغانستان که موږ وګورو په تیرو شلو کلونو کې موږ نړیوالې بشر دوستانه مرستې درلودلې، په انکشافي سکتور کې هم موږ ډېرې مرستې درلودلې، اما موږ په سمه توګه د مرستو نه استفاده ونه کړه. د فقر او بېوزلۍ کچا په جمهوریت کې هم یو څه زیات و، ولې یو اقتصادي حرکت موجود و، راکړه ورکړه، خرید و فروش او حتی په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان توکي او تولیدات خرڅېدل هیڅ مشکل نه و. د افغانستان سفارتونه فعال و، یو نظام موجود و. اما اوس مهال د اقتصادي ښیرازۍ لپاره طالبان باید اول ملي مشروعیت ترلاسه کړي او بیا نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ بیا راځو مرستو ته. موږ په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې مرستې درلودلې، په انکشافي سکتور کې موږ هم مرستې درلودلې، نظامي سکتور کې نړیوالو موږ سره تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر مرستې کولې چې په دې کې بیا 1.5 میلیون ډالر د موږ د ملي عوایدو ونډه وه. بیا راځو هغه مرستو ته چې بشر دوستانه مرستې دي چې هغه هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بنسټونو لخوا په افغانستان کې ترسره کېدلې، په دې کې UNDP، WFP او د دې ترڅنګ NRC لکه نن چې موږ او تاسو په بحث لرو، USAID مختلف سازمانونه دي چې په افغانستان کې فعالیت لري او په دغو سازمانونو کې خزینه کارکونکو کار کوي. په افغانستان کې د خزو ونده باندې موږ سترګې نشو پټولای. په تیرو شلو کلونو کې دوی ونده په اقتصادي سکتور کې د شلو نه 15 سلنه پورې ونده و، یعنی دوی حکومت ته ټاکس ورکاو مالیه ورکوله، په حتی په لاسي صنایعو کې د تجارت په سکتور کې دوی فعال ونده درلودله. دغه برخه بیخي فلج کول دا په دې معنا ده چې د افغانستان 50% قشر کاملا فلج کیږي.
جیلانی صاحب، څه فکر کوي چې ولې طالبانو تر دې حده ورسېدل چې اوس مرستندوی بنسټونه هم په دې فکر کې دي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي؟ د دې علت څه دی ستاسو له نظره؟
ګوري، طالبان هڅه کوي ځکه دوی پوهیږي چې د خزو موضوع ډیره حساسه موضوع ده او په ټول نړۍ کې ډیری سازمانونه دي چې د خزو حقوقو لپاره مبارزه کوي، ډیری هوادونه دي چې دې ته لومړیتوب ورکوي، بل خصوص امریکا او اروپایي ټولنه. نو دوی د وسیلې په شکل لدینه استفاده کوي چې اولی سانویز دکړي، بیا پنتونونه بند کړي او بل اخره د کار کولو اجازه هم نه ورکوي. نو دا ډول موږ ګورو چې 50% د افغانستان نفوس هغه کاملا لکاره غورځول کیږي. کومه په نړۍ کې ګورو د خزو 50% پورې نفوس تشکیلوي، دا ډیره مهمه موضوع ده، عادي موضوع نه ده. اما طالبان نشي کولای چې دې ته ادامه ورکړي. یو سمو دروسته دوی مجبور او مکلف دي چې خپل پریکړې بدل کړي. کاناډا غنړیوال مرستې چې افغانستان اوس مهال په استراري شکل باندې خوراکي توکو ته ضرورت لري، ځکه ژمه ده او په افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلکو ته خوراکي توکي نه رسیږي، دا یو لوی ستونزه ده. نړیوال مرستې یو خبره به سره ټول افغانان ومنو چې نړیوال مرستې د افغانستان تقدیر نشي بدلولای، د افغانستان حالت نشي بدلولای. که چیرې حالت بدلولای په شلو کلونو کې به بدل کړو. مونږ همدغه همیشه همدغه خبره کوو چې ډیر تمرکز باید په اقتصادي سکتور باندې وشي، ترڅو د کورنۍ او منابعو نه استفاده وکړو، په افغانستان کې اصلي اقتصادي حرکت ولرو.
مننه کوم. میرمن روغل، څه فکر کوي چې د خزو د کار ممنوعیت د هیواد په ټوله کې پر اقتصاد څه اغیزه به ولري؟ د دې اغیزې په ټول افغانستان کې د کورنیو پر اقتصاد باندې به څه وي؟
اغلی نورستانی، شزه د انساني ټولنې عظیم برخه تر نیمایي اضافه برخه، وخت چې دا بازو ودری دی او دا د کوستا په تاسو پرګه لکوس طالبان تر وخت پوری او حالاتو بناء مستقيم پر اقتصاد او کورنی پر شیرازا او ټولنیز ژوند او اقتصادي سیاسي ژوند باندې کاملا اغیزه لري. طالبان زه فکر کوم چې په هغه مدرسو کې چې دوی درسونه دیني ویلې دي، دوی ته فکر نه کوم چې اقتصاد او سیاست دي دوی درس اخیستي. دوی داسې فکر کوي چې بس حاکمیت دا معنا لري چې عدیس او حیا آیات وایا او روایات او قراتونه چې د دوی د زده کړې پروسه وه هغه کښېنه او احکام وزکه او دا احکام دا احکام د هر حق او فرد قراءت نو دا شکل حکومتداري اوجدو کې د تاریخ هم نه د سوي او اوس هم په یوشتمه پیړۍ کې د تطبیق
ورنه. نه نه کوم میرمن روغل، د دې لپاره چې دغه بحث ورو راټول کړو، جلانی صاحب څه فکر کوي چې دغه مرستې چې د افغانستان سره کیږي، کله بشري مرستو په نوم دی او کله نقدي مرستو په نوم، دا د طالبانو په نفع دی؟ د بیلګې په توګه د 30 میلیون ډالر کڅوړې چې افغانستان ته ځي، یو شمېر یې په خلاف دي، په داسې حال کې چې د دې پیسو مدیریت هم معلوم نه دی چې څنګه مصرف کیږي. ورم ستاسو نظر په دې باندې ولرم چې دا د دې په نفع دی که نه؟
دا ډیر مهم سوال مطرح کړ. یو خو په افغانستان کې اوس مهال د بیوزلۍ د بیکاری کچا د 80% ته رسیدي. خلک بیوزل دي، درې وخته ډوډۍ نه لري، نو په دغه حالاتو کې دغه بشر دوستانه مرستو ته ضرورت دی. او دا یو کولای شي چې یو موقتی تشکیل رامنځته کړي، خلک له لګي د یو لوی فاجعې نه وساتي. بل دغه مرستي زه فکر کوم یو سوء تفاهم موجود دی پټول افغانستان کې په دې حق لباندې. دغه مرستي چې دی $30 million دا یو خصوصي بانک ته انتقالیږي، او دا هغه پیسې دي چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې مصرفوي، چې دا په دوه برخو بیا تقسیمیږي. یو د دوی هغه مرستي دي چې خلکو ته رسوي، یا او بل برخه د دوی اپریشن یا اداري مصارفات دي چې دوی همیشه 50% نه تر 60% پورې اداري مصارفات لري تر سره کیږي. او دغه پیسې نو مرکزی بانک ته ورکول کیږي، نه طالبانو ته ورکول کیږي. اما ګټه طالبانو ته رسیږي، ځکه دوی ته یو خوځښت او حرکت موجود دی. مثلا دغه خلک چې دولګي سره مخ کیږي، دوی بل لار نه لري، یوازینی لار همدغه ده چې طالبانو پر وړاندې پاسون وکړي، نو مجبورې وکړي. موږ نه غواړو چې افغانستان کې دی بیا جګړه وشي، اما دا یو حالت رامنځته کیږي دغه پاسون مخه دغه مرستې نیولې شي.
ډېره مننه کوم، نور وخت نه لرم چې دې بحث ته ادامه ورکړم. د ښځو د حقونو فعال راګل افغان او همداشان د اقتصادي چارو شمونکی قادر جیلانی صاحب، ستاسو د وخت او نظر څخه مننه کوم. اوس هم رازو هنری بحثه. هنر خلا پنزول، خلا خلاول، خلا ستایل، خلا پالل او خلا واخ کلی کول دی. هنر سالارانو چه پا افغانستان که پا دیوالی انزورگره و شهرت دلوت، تیر کال ده جمهوری نظام تر پرزید و بروستا عرشل چه لحی واد ووزی. ده دیر دلی یو شمیر غری چه وست ده امریکا، کانادا او ده نری پا نور هیوادونه که وسیگی پا جلاوطنه که هم هنری حسی روانی سر. تازه د دغه ډلې هنري آثار د ورجینیا په ټایسنز کارنر تجارتي مرکز کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې هم ډېره ده، نندارې ته ایښودل شوې. دغه ډله وایي چې تل به د افغانستان لپاره نقاشي کوي. د هنر سالارانو د ډلې د مدیر سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکاک له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. یما فرهاد، پروګرام ته په خیر راغلی، ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه. لومړی خو په ورجینیا کې ستاسو د هنري آثارو د نندارتون په هکله کلم معلومات راکړئ لیدونکو ته. دا کوم او څه ډول آثار دي؟
سلام وختتون بخیر. در فضا نقاشی که ما در ورجینیا به نمایش موندیم، اینا او تعداد آثاره هستن زمانه که افغانستان سقوط کرد، کابل سقوط کرد. این آثاره بود که ما در گالری که در موطع دفتر داشتیم، فامیلا و دوستایی که از کار خلاص میشتن میامدن نقاشه ما رو میدیدن. ما اونا را توسط یک از جورنالیست های سی وی سی، سه بار که اینا در افغانستان سفر داشتن، اینا را بیرون آوردیم که از ازبکستان به ترکیه و از ترکیه به فرانسه و بالاخره به امریکا که امروز ما شما شاهد این نمایشگاه هستیم. آثاری را که ما در اینجا به نمایش ماندیم چهره مثبت در افغانستان است که از ولایت های مختلف، از هنرمند های مختلف با پیام های مختلف اینجا ما به نمایش ماندیم.
آیا ستاسو آثار و تا طالبان و زیان و نرس و ستاسو ویلش در آثار در افغانستان نه انتقال شدیدی، آیا ستاسو آثار نور هم در افغانستان که پاتی دی و طالبان رو خواه و تا زیان نده رسی بلای؟
یک تعداد از نقاشی های ما هنوز در افغانستان موجود است. خوشبختانه که با آثارهایی که داخل گالری و داخل چی بودن اونا با اونا ضرر نرساندن. متاسفانه زمانی که طالبان در افغانستان استاندار کابل وارد شدن، روز کابل سقوط کرد، اولین کاری که نا کردن تمام زحمات و نقاشی هایی که ما در چند سال در دوی جمهوریت کشیده بودیم اونا را پاک کردن و نقاشی هایی که ما در بیرون از در سرکا و در جاده ها داشتیم سیم اونا رو همشون پاک کردن و متاسفانه از اونها هیچ اثری
بله سه احساس هم در لوده خاغله یما کله چه تاسو پا پولنیز و رسانه یو که دیدل چه تاسو داگه کار و زیار چه پا دو گمره کلونه که پا افغانستان که مویست آقا ده طالبان و لخواه پا سو شیبو که ختم شو و ران شو
زمان که طالب ها آمدن فعلا فعالیت های ما را قبول جریان ندارن چون بر ما اجازه ایران ندادن و ما که قبول بیرون شدیم در آلبانیا، در فرانسه و امریکا، کانادا و استرالیا کشورهای دیگه که ما فعلا فعالیت داریم و ما هنوزم مبارزه خود ادامه میدیم.
استاسو آثار پا افغانستان که تل پیامونه در مدل وست پا جلاواتنه که استاسو در آثار پیغام او استاسو مخی چی دی در دی آثار سرطاسو امریکایان و در چه پیغام رسوهی؟
پیامای ما اکثرا در افغانستان که بود از درون اجتماع بود و بلن هم آثارهایی که ما اینجا به نمایش میمونیم فعلا در موزیم آوا خان در کانادا به نمایشگاهی که ما داریم تمام پیامای ما تمرکز اصلی ما هست که ما نشان بودیم در مورد خانمای افغانستان است، دختر خانمایی که فعلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن پانتون برن و بیشتر پیامای ما در مورد خانم هاست که ما خواستیم صدای بی صدایان شه.
تر اوسه پا کم و هیوادونو که او چه دول اثار مو برنده کرده؟
در آلبانیا، در فرانسه، استرالیا، قبلاً هم ذکر کردم، امریکا و کانادا آثارهایی که ذکر کردم، آثارهایی که صدای کسایی که فعلا در افغانستان هستن و نمیتونن نفس بکشن اکثرا پیامهای ما در بخش خانمان و بانوان هست که فعلا اونا فعالیتی کردن نمیتونن، مکتب نمیتونن برن، درس خوندن نمیتونن و پنتون رفتن نمیتونن. بیشتر پیامهای ما، تمرکز ما بیشتر روی صدای دختر خانم ها و بانوان است.
درسته پختنه پتوگه استانسو راتون که پلانون استدی و راتون که تتاستم را هیلمندی است؟
فعلا برنامه می است ما چطور میتونیم با هنرمندانی که در افغانستان بیرون شدن و هنرمندانی که در داخل افغانستان هستن چطور میتونیم فعالیت کنیم و نگذاریم مشال در افغانستان خاموش شود، چون من به این باور هستم که رایی که ما را میتونه با روی برسونه هنر هست و هنر میتونه با اکنمی جار و جنجالی که فعلا داریم و گرفتاری نمیگروه جهل هستیم از اینجا ما را نجات بده.
ده هنر سالاران و در دلی مدیر یما فرهاد دیر منه نکم چه سال پرگرام تراغلی
سلامت
پیر قدم ملیدون کو پا هم دیزاید ایت سال پرگرام هم پای ترسیگی تربیه ما پا پاک اللہ سپارو خیچاره.